شرط ازادي راډیو ته ویل پنیول شو کسانو کې لدری تانو سره 13 کیلوګرام چارج او لبل تن سره 10 کیلوګرام هیروئین نیول شوې دي.
دوی غوښتل چې هیروئین له مزار شریف څخه د بغلان لاري او چارج زندراب لاري کابل ته قاچاق کړي. بغلان د نهو ولایتونو د تګ راتګ لاره ده. له همدې امله قاچاق کوونکي غواړي چې لدی لاري نشه یي مواد قاچاق کړي.
د نشه یي موادو د قاچاقو ترڅنګ د بغلان ولایت په ځینو سیمو کې کوکنار هم کرل شوی دی. په هلمند ولایت کې له یو کور څخه 2 کیلوګرام نشه یي مواد ترلاسه شول. د هلمند ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په نادلي ولسوالۍ کې د سوګنې په یو کور کې 55 کیلوګرام تریاک نیولي، خو په دې تړاو یې تر اوسه پورې څوک نه دي نیولي. دوی اونۍ کېږي چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو حاصلات راټولېږي. په دې لړ کې د نادلي په شمول د 2 ولسوالیو بزګرو تریاک راټول کړي او خرڅلاو ته چمتو کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت پولیسو د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې 2 کیلوګرام نشه یي مواد نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې دا عملیات په سرخرود او روداتو ولسوالیو کې د نشه یي موادو د خرڅلاو پر مرکزونو شوي چې په نتیجه کې 45 کیلوګرام 400 تریاک نیول شوي دي. د دې موادو د پټولو او خرڅلاو په تور 3 کسان هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې ناټو وایي دوی چمتو دي چې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
لابراتوارونه ټول تر 15,000 ډالر زیات مصرف نه لري، دا قابل د انتقال هم دي او دونه مهم شی هم نه دي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په فاریاب ولایت کې کوکنار نه جوړول شوی.
لکه څنګه چې تاسو وینئ د پښتونخوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوی دی.
دا چې نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغېز لري، په دې اړه له ډاکټر عبدالباري خرم سره مرکه لرو.
الکول کولای شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي.
د اجاز الحق په نوم یو معتاد وایي چې په ماشومتوب کې په نشو اخته سو.
چارلس کال عمر ما ټول بیرون تیر کزوی بار اورس پقارو.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم هېروي.
ته خبريالې کڅارنوال؟
زه خبريالې.
نو چې خبريالې ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د نظامی عملیاتو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ خبر ورکوي. جنرال سکاټ میلر خبریالانو ته وویل نشه یي مواد د افغانستان لپاره د کورنۍ ګواښ ترڅنګ د ترهګرو مالي سرچینه هم ده. ښاغلی میلر زیاته کړه تر اوسه پورې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د افغان او ناټو مشترک نظامی عملیات موثر او ګټور بلل سوي دي. نظامی کارپوهان په افغانستان کې د نشه یي موادو د کارخانو جوړښت په کتو سره وایي چې د نشه یي موادو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه ډېر لګښت لري. باید د دې ډول بریدونو پر ځای د عملي او اساسي لارو چارو په وسیله د کوکنارو مخه ونیول سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
سیګار د روان میلادي کال په لومړیو کې په افغانستان کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نظامی عملیاتو د درېدلو خبر ورکړی وو، خو اوس د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي چې دوی به له افغان ځواکونو سره په ګډه د نشه یي موادو پر کارخانو باندې په هوایي بریدونو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ناټو او امریکایي ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې خبریالانو ته وویل که د نشه یي موادو پر کارخانو باندې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډو مرستو ته اړتیا وي، نو دوی همکاري ته چمتو دي.
د نشه یي موادو جوړولو پر لابراتوارونو باندې هوایي بریدونه شوي دي، ځکه چې نشه یي مواد د اسلام له نظره حرام او په ورته وخت کې د ترهګرو ډلو مالی سرچینه هم ده. که زموږ مرسته د افغانانو او افغان امنیتي ځواکونو لپاره ګټوره وي، نو موږ د افغان امنیتي ځواکونو او افغان حکومت له رهبرۍ سره په ګډه اقدام کوو.
د 2018 میلادي کال په وروستیو کې افغان او بهرنیو ځواکونو د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې ګډ هوایي بریدونه پیل کړل. ورستای برید یو اونۍ مخ کې د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې وکړ چې په نتیجه کې د هیروینو جوړولو اتش پیته لابراتوارونه ویجاړ شول. د کورنیو چارو وزارت د څېړنو له مخې په دې لابراتوارونو کې د ورځې د 1,000,000 افغانیو په ارزښت هیروین جوړېدل چې ګټه یې طالبانو ته رسېده. امنیتی کارپو محمد اګل مجاهد د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونه د نشه یي موادو د تولید په کمولو کې ګټور نه بولي. دی وایي چې په افغانستان کې د هیروینو کارخانې تر هغو بمونو ډېرې ارزانه دي چې د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې غورځول کېږي.
دا لابراتوارونه ټول تر 15 تر 10 ډالر زیات مصرف نه لري. دا څو دانې بیلره دي او څو دانې مسی دي ځان دي. دا قابل انتقال هم دي او دون مهم شی هم نه دي. کله دې د مخابراتو کو د بین وړلو د لپاره اساسی او بنیادی کار غواړي، دا باید د وزارت زراعت بدیل پیدا کړي. علاوه تر په هغه سیمه کې چې دولت حاکمیت لري، باید د دې کښت تر سخت بدیل مبارزه وشي او دا د بین وشي.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي بنسټ یا سیګار مشر جان سوبکو په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د لابراتوارونو ویجاړول د هیروینو جوړولو د مخنیوي لپاره مؤثره او ګټوره لار نه ده، خو هغه نشه یي مواد چې د هوایی بریدونو په نتیجه کې لمنځه ځي د طالبانو عواید راکمولای شي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي مواد جوړولو پر کارخانو باندې د هوایی بریدونو په برخه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو نظامي ځواکونو د همکاري په اړه راپور اوروه. د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت قومندان سکاټ میلر وویل چې تر دې مهاله پورې د نشه یي مواد پر کارخانو باندې هوایی بریدونو ښه نتیجه ورکړې ده. اوس فاریاب ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکوو. د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې سږ کال د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې ډېر کوکنار کرل شوي، خو د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مسؤلین بیا وایي چې کوکنار یوازې د دولت او وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. په دې اړه به زموږ د همکار اکرام کرم راپور واورو.
د فاریاب ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې سکال په دې ولایت کې د بارانونو او اوبو د ډیروالي له امله د کوکنارو کښت ډېر شوی او بزګران په ډډه سره تریاک ټولوي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی اتبیش کلن حیات الله وایي چې دی له یو ساختماني شرکت سره کار کوي او په اونۍ کې څو ځله ناامنه ولسوالیو ته سفرونه کوي. د لیدلې چې د فاریاب په څو ولسوالیو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي، لکه په پښتونکوټ، المار او قیصار ولسوالیو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او د نیخ وهونکو ورځنۍ مزدوري نږدې 1000 افغانۍ ده.
لکه څنګه چې تاسو وینئ، د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی او غرتپه کلو په ټولو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي. سږکال له بده مرغه چې د کوکنارو حاصلات ډېر زیات دي.
فاریاب د افغانستان په شمال کې له هغو ناامنه ولایتونو څخه دی چې ډېرې سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په واک کې دي. د دې سیمو څخه څو ځله د کوکنارو د کښت راپورونه هم ورکړل شوي دي. د فاریاب ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس محمد اسحاق شمسی وایي سږکال د تیر کال په پرتله په قیصار، المار او ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ډېر شوی دی. د ته په خبره تیر کال په ټول فاریاب کې په 1015 هکټاره او سږ کال په 1040 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي دي. ښاغلی شمسی د کوکنارو د کموالي دلیل ګلۍ، طوفان او پرله پسې بارانونه بولي.
کوم راپورونه چې موږ ته رارسېدلي دي، په ځینو ولسوالیو لکه غورماچ، قیصار او المار ولسوالیو کې د پرله پسې بارانونو له امله د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت کم شوی دی.
د فاریاب امنیه قمندانی امنیتی ځواکونو سکال د کوکنارو یو بوټی کوکنار هم نه دی مات کړی. د دې قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش وایي چې کوکنار ټول د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي.
کشت مواد مخدر در صحیح تحت حاکمیت
د دولت تر واک لاندې سیمو کې کوکنار نه کرل کېږي، ځکه چې موږ خپلو کشفي ادارو ته ویلي چې کوکنار واړوي، خو د طالبانو تر واک لاندې ځینو سیمو کې کوکنار کرل شوي. دا ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین خپل ټول لګښتونه د همدې نشه یي موادو له پیسو څخه پوره کوي.
دولت تمامه بودیجه خوده اینا از کشت مواد مخدر به دست میارن.
خغل یورش زیتوی د فاریاب ولایت پولیسو د پخوا په پرتله له نشه یي موادو سره جدي مبارزه پیل کړي او په تیرو څلورو میاشتو کې د نشه یي موادو څخه د پاسه سل خرڅونکي نیولې دي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه
په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدل پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل سي. اوس انسان په زړه باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د انسان زړه په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږي چې یو عامل یې هم نشه ده. دا چې نشه ولې د انسان زړه ته زیان رسوي؟ د انسان زړه ته په لنډ او اوږد مهال کې څه زیانونه رسوي او دا زیانونه تر څومره وخته پورې د معتاد په وجود کې پاتې کیږي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي له ډاکټر عبدالباري خورم سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان په زړه باندې څه ډول ناوړه اغېزې لري.
ټول نشایي مواد هغه د سګریټو څخه نیولې د هیروینو، کوکاینو، الکولو، امپیټامینو او بیلابیل نور ډولونه چې متاسفانه زموږ په وطن کې ډېر تولیدیږي ټول په زړه باندې ناوړه تاثیرات لري. خو د هرې دوا تاثیرات په زړه باندې فرق کوي. ځینې یې یوازې یو خطري فکتور دی د قلبي ناروغیو لپاره او ځینې یې بیا کیدلی شي د ځینو قلبي ناروغیو لامل شي. په ټوله کې که ووایو د لوړ فشار څخه نیولې د زړه د نبضان، د زړه د ریتم د ګډوډیو، د قلبي عضلې د ناروغیو او بالاخره کولی شي د قلبي حملو د رامنځته تګ او د انسان په مړینه باندې هم منجر شي.
د انسان په زړه باندې د نشې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه څه ده؟
د ټولې دواګانو تاثیرات قلب باندې فرق کوي. د مثال په ډول الکول کیدلی شي په شارټ ټرم کې یا په لنډ وخت کې د یو ناروغ د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، خو که دوامدار شکل باندې استفاده شي د وینې فشار جګوالی بیا نور عواقب رامنځته کولی شي او مثلا د کارډیومایوپاتي سبب کیدلی شي یا د قلبي عضلې ناروغي. مثلا کولای شي د قلب نبضان بې نظمه کی او د خپل د نبضان بې نظمه کیدل کیدلی شي د دماغي سکتې باعث شي، کیدلی شي د قلب د ناکامۍ یا هارت فیلر باعث شي. په همدې ډول باندې کیدلی شي د قلبي الکول کولای شي د قلبي حملې د رامنځته تګ باعث وګرځي. کوکاین راوخلو، کوکاین کولای شي په شارټ ټرم قلبي حملې باعث وګرځي. کیدلی شي بیا په یو باندې ناڅاپي مړینه د قلب د عمل رامنځته کړي او یا کیدلی شي یوازې د زړه د ضربان د زیاتوالي سبب ګرځي. خو کشرته په دوامدار شکل استعمال شي د زړه د رګونو د دوامدار ډمیج سبب ګرځي، یعنی دوامدار تغییرات د زړه په رګونو کې راولي چې خپل بیا د نور قلبي ناروغۍ باعث ګرځي، د وینې د فشار د جګوالي سبب ګرځي، د زړه د ریټ د زیاتوالي سبب ګرځي. یعنی هر دوا ځان ځان ته تاثیرات لري، هم په شارټ ټرم کې هم په لانګ ټرم کې. په لانګ ټرم کې بیا یو بل مشکل هم شته دی چې په لانګ ټرم کې د مریضان یا نشئی خلک د دوا سره هم تحمل پیدا کوي او کشرته دوا بیا یو په یو قطع کوي، یو ویدراول سیمپټوم ورکوي، یعنی د دوا د قطع کېدلو اراض ولایم ورکوي چې هغه هم بیا په قلب باندې بد تاثیرات لري. نه یو څوک نشي کولای چې دوا بدون د ډاکټر د مشورې څخه یو نشئی سړی چې کلو کلو باندې یو نشه کړي یو په یو خطا کیده که یو په یو خطا کیدل هم ډېر مشکلات مطرح راځي.
که چیرته یو معتاد کس نشه پرېږدي نو د دې نشه اثرات به د زړه باندې تر کوم وخت پورې پاتې دي؟ سره
په دې باره کې هم د دواګانې مختلفې دي. یو دا چې د یو دوا تاثیر ده څومره وخت یو دوا په وینه کې پاتې کیږي، زیاتره د یو نه تر درې ورځو پورې په وینه کې پاتې کیږي، د درې نه تر اوو ورځو، خو بل اخر تر یو هفته پورې په وینه کې پاتې شي. مګر که چیرته په یو نشئی سړی کې د دوامدار شکل باندې د نشه استفاده کړي، هغه دواګانې خپل د ځینې ناروغۍ در مدسه تګرځي چې کېدلی شي هغه د ناروغۍ اراض ولایم بیا دوامدار شکل هغه ناروغ کې پاتې شي.
ډاکټر صاحب، ولې دغه نشئی ټوکې پر زړه باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
دې کې هم مختلف میکانیزمونه موجود دي. هر دوا په مختلف، مثلا سیګریټ دی د رګونو یو خوایا سطح لري چې هغه د وینې د لخته کېدلو څخه جلوګیری کوي. که چیرته وینه لخته شي بیا رګ بندیږي او د قلبي حملې باید کړي. په مرور د زمان سیګریټ کولای شي د رګونو دغه خاصیت ته تغییر ورکړي او د قلبي ناروغیو سبب وګرځي. په همدې ډول باندې الکول کیدلی شي ځینې اکسیدایز مواد دي چې د هغې تولید زیات کړي په قلب کې، او یا مثلا د فټي ځینې شحمي اسیدونو میتابولیزم کې تغییرات راولي او بالاخره د کارډیومایوپاتي سبب شي یا د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب شي.
په کوم سن کې نشه اغیزه لري د قلب باندې؟
په عمومي ډول باندې نشه په هر انسان په قلب باندې که چېرته دوامدار یا حتی په لنډ وخت استفاده شي ځینې دواګانې په قلب باندې ناوړه تاثیرات لري. د خپله دا نشه چې کېږي زیاتره وایي د لس کلنۍ نه تر شل کلنۍ پورې په دغه سین کې په دې وخت کې وایي د دماغ هغه د ادراک قوت ضعیفه ده د ټولو انسانانو، نو دوی زر په نشو باندې روږدي کېږي. او هغه خلک چې په دغه سین کې په نشه باندې روږدی شي هغه بیا په آینده کې دوامدار نشه یې ترې جوړېږي. او څومره چې نشه په دوامدار ډول باندې استفاده کېږي امام راندازه باندې ریسک یا خطر هم قلب ته زیاتېږي. همدارنګه ځینې ناروغان چې هغه مخکې د مخکې نه یو ناروغي ولري، مثلا یو ناروغ د جګر یا د قلب یو پخوانی ناروغي لري او دا الکول هم ورسره استفاده کوي، نو خطر په دغه سړي کې نظر نورو ته زیات ده.
او د امیدوارو میندې قلب باندې نشه یي توکي څه اغېز لري؟
په امیدوارو ښځو باندې تاثیرات د نشه یي موادو ډېر دي، نه یوازې په قلب، په نورو سیستمونو باندې هم ډېر دي. مثلا کیدلی شي په یو نشه یي ماده چې یو حامله ښځه استفاده کوي په خپله په مور کې د وینې د فشار د لوړوالي باعث وګرځي، چې د وینې د فشار لوړوالی په حاملګۍ کې ډېر خطرناک ته نظر دی ته چې هغه ونه لري، حاملګۍ ونه لري. دا کیدلی شي د ځینو نورو مرضونو پر اکلامسیا مثلا باعث وګرځي، دا کیدلی شي د قلبي عضلې د ناروغۍ سبب وګرځي، اگر چې په هغې کې نور فکتورونه هم داخل دي خدا هم یو ریسک فکتور ده ورته، یعنی یو خطري فکتور ده، کیدلی شي ناروغ ته قلبي عضلې ناروغۍ پیدا کړي. په همدې ډول باندې ماشوم ته د ټولې دواګانې د پلاسینټا د لارې ماشوم ته تیریږي، د ماشوم په وینه کې ګډېږي، هم کیدلی شي د مخکې د وخت د ماشوم د زیږیدنو، کیدلی شي د بې وزنه ماشومانو د زیږیدلو باعث وګرځي، او کیدلی شي د مور پرې هم کې د جنین د مرګ سبب وګرځي.
د انسان په زړه باندې د نشې د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر عبدالباري خرم سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمېرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 15 40 0 800 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رچ پر 2.5 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی. اجاز الحق د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د پټولګي کې اول نمره وو او هر چا په درنا سترګ ورته کتل، خو په 14 کلنۍ کې په نشو اخته سو او بدمرغي له همدې ځایه پیل سو. دا چې اجاز الحق د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی او اوس یې تر ټولو لوی ارمان څه دی، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
زه 29 کلنۍ ما هم د طالبان امارت کې تر 5 سم په اول نمره وم. کله چې هغوی شکست وخوړه نو 14 کلنۍ نه انډیوالانو په 400 راوستم تر 29 کلنۍ. دې کې زه 10 پونه زیات ځان بستر کړ، خو هم زه په دې عمل باندې مبتلا وم. ما چې کله عمل شروع کړ د 400 عملو چې پوره 10 یا 14 کاله ما 400 څکول، بعد له هغې نه ما شیشه، پوډر، کراک، کریسټال، تاریاک دا عملونه ترسره کړي دي. دغه عمل چې کله ما ترسره کوو کورنۍ کې مې زه مور او پلار ډېر بد ګڼلم، یعنې تر دې چې د شپې به له کوره وښکلم او په کوڅه کې به مې شپې تېرولې. بیا به چې زړه درد وکړ یو ورځې به بېرته به یې پرېښودم 4 ورځې بعد. خلاص داسې د 14 کاله عمر ما ټول بیرون تېر کړ، زوی 12 ورځ په قهارو، مور او پلار مې سپینګیري ول. زه به دې خوا کوټو کې پټ ویدوم، شراب اغلې شپې یا سار تیار چیوار به په ما وکړ، کاو به تر تبروارې په ما کړه، ډېر مشکلاتو سره اخته وم. یار ما دوا اختره له کوره باندې تیر کړی دي او زیات وخت په می دینې شو کې د ازادي رادیو پروګرام سه 12:00 تر 1:00 بجې و. دا به مې اورېده مکتب ته بچتلم او نشه به مې 400 کوله ناس به هم پادیرو کې. درې اختره ز کور ته نیم تلې، کله چې موږ نشي سره مخ شلو د موږ ژوند د سیو لکه کافر ژوند په موږ خو یا د سپي ل خپل رور ل خپل قریبانو د لری ګرځي پیسې د سوزي مازل لا سوار کې. نو ما به ډیر ارمان کوم چې مار کش کې نشه دې نه کوله او کور کې وای چې کار مار مزدوري دې کړې وای او د مور تر څنګ ناست وي. ژوند تر ټولو بد خاطره مې همدا وه چې کله زه نشې ناخوا به زه ورونو او مور او پلار ډېر نازولم. کله چې په 400 راغلم او دوی خبر سولو نو یې ما ژوند بیخي خراب سو. چې دنیا کې به مان خراب ژوند دی بل چا نه و. دا طالبان وخت کې کوزده راته کړې وه، دا درې کاله یا دوه کاله کېږي چې واده مې وکړو. اولادونه مې دوی رانه پټوي، نه پوهېږم او که نسته ده نو دا درې کاله سول اولاد مې نسته ده. دا یو کال خو زه بیخي بېجای وم چې درې نیمې میاشتې بستر وم، بیا غزني ته بېولی وم، هلته م بل ورور هغه نه راوتښتېدم.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خپرونې وروستۍ برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپین پیل کړی او په یو کلي کې کوکنار اړوي. دی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نه ږدي، خو د دې کمپین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
کمانډان صاحب، تاسو راته وایئ چې نن مو د تریاکو څو جره بزمه کړولې ده.
تاسو او نور خبر اعلان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی، او دا دی نن د دې کلی کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جره بزمه کله کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کېږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
دوی هفته کېږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړي دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه را ته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلیو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسو خبر اعلان خو هم داسې پوښتنه کوي چې د سړي څخه لار اوره کوي.
خبره پوښتنه، تاسو چې له دې کلی پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولې، نو ولې مو خبر اعلان نه دی خبر کړي؟
څه پروا لري، دا د نن خو خبر شوی.
دا چې خبر اعلان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسو کوکنار مات کړل؟
ته خبریال که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چې خبریال یې، ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې موږ کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبریالان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسو رښتیا هم کوکنار مات کړي دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل، بس دا نور یې هم داسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړوو.
نو تاسو خو د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره، یو خو تاسو خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګر د کوکنار ماتو.
کور مو ودان قمندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
زواره، او زواره.
بله کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا د زام درغلم.
شیر جانه.
بله قمندان صاحب.
ته دا د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قمندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنارو یو پټی دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشه چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشې.
خیر یو سه، ته هم ستړی مشې.
قمندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نور زمکه به هم پاکه کی. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قمندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زمونږ په ولایت کې یو هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تریاک ټول شوي دي. زینو خلکو خو خپل تاریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهېږم چې د کوکنارو څخه تاریاک ټول شوي دي که نه.
ها دا دی ورته وګوره. ښه ورته وګوره، ته دا د کوکنارو غوزې یا کوکلۍ ته وګوره، دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره کومه داسې غوزه وینې چې تاریاک دې ولري. ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کېږي چې د دې کوکنارو تاریاک ټول شوي دي؟
یاره خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کېږي.
نو ستا څه خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخت اړوي؟
متل دی وایي مهی چې نه نیسې تر لکه یې ونیسه. زمونږ د ولسوالۍ پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کړي، هسې خلک غولوي.
نو پولیس خو وایي چې کوکنار اړوو، په پلاني ځای کې مو دومره کوکنار واړول، نور کوکنار هم اړوو، نو خلک به ولې غولوي؟
پولیس پیسې ګټي، چې پیسې ورنکې ولا که دې بوټی تاریاک در پرېږدي. د ځمکې خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړي دي. د ځمکې خاوند پیسې ورکوي او پولیس دغسې ډرامه جوړوي چې تا په خپلو سترګو ولیدله. بزګرو خپل تاریاک هم ټول کړل او هم یې خرڅ کړل، وروسته پولیس راغلل او تاریاک یې واړول.
دا نو عجیبه خبره ده.
ته خو خبریال یې، په هر څه پوه یې. ولې مې خوله خلاصه یې؟ هسې به دې په پولیسو ډبولی یو.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمدن کل تنظیمای دور از جبید
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مکنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.